خیری پوٹ شوی وی. د خیبر پښتونخوا جنوبی زیلو پولیو پروگرام مشر اعلی نور مشال ریډیو ته وویل چې دوه نور ماشومان ګوزن ناروغي وهلي. سلور ورځانه پولیو ساسکو مهم دویمه مرحله یې پیل کړې چې د 200,000 نه زیات 15 کالونو نه کم عمر ماشومانو ته به د یادې ناروغۍ نه ژغورلو کترې ورکوي. د میندې پلارانو نه خواست کړي چې خپل ماشومان د ګوزن ناروغۍ ژغورلو کې د ټیمونو سره ملاتړ وکړي.
د کې 16 کیسونه زموږ سي کم دي هغه ساوت کې پی سي کم زموږ ډیسټریکټ دی هغه کې دي. نو زموږ کمپاین سي کم دی هغه 15 تاریخ نه شروع شوی دی. په دې کې زموږ سره نارت وزیرستان او بنو کې سي کم داسې ایریا دي چې هلته د ټیمز اکسس او سپورې نه دی شوی. نور دنه علاوه زموږ سومره ډیسټریکټ دی هغه کې زموږ کمپاین روان دی الحمدلله. او ان شاء الله مو به کوشش کوو چې دا ایریا هم زمونږ اکسس وشي. اول والدین ته او سم رسی زمونږ سیول سوسایټی دا غته به زما دا خواست وي چې چونکه دا وایرس ډیر واندې په ساوت کیپی کې پلاویږي زمونږ سره کې سونو چونکه ټول ساوت کیپی دي. نو مونږ به والدین ته هم دا ریکوست کوو زمونږ ټیم دې سره دا کوآپریشن وکړي او خپل 15 کالونه کم سے سمره ماشومان دي هغه ته د کترې پلاو کې چونکه دا داسې موزي مرض دی چې الله دا نه وکړي که چیرته ماشوم مازور شي نو دا به د ټول عمر د پاره په دوی باندې یو بوج وي.
د بنو او شمالي وزیرستان صحت محکمو مشران ډاکټر میراج وزیر او نورو په وینا هڅه کړې چې کور په کور ټیمونه ورسي. خود امنیتی ستونزو په وجه ډیرای سیمو لکه جانی خیل باکا خیل د وزیرستان لره پرتی سیمو کې ټیمونه نه ورسی او د پولیو ساسکو مهم کې خندونو په وجه ناروغي نور هم خوريږي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ساسکو مهم کامیابی سره تر سره کولو لپاره هر ډول هڅه کړي. د ټیمونو خوندي ساتلو لپاره تل د پولیس او امنیتی سرتیری ګمارلی د ځایي مشرانو او علماي کرامو سره هم په تماس کې وي چې ماشومان د پولیو کترو څخه محرومه پاتې نشي. بنو لکی مروت جانی خیل او سرما وزیرستانونو کې د ورستیو کې د نام نه پیښو زیاتې دو پس ډیرای سیمو کې د پولیو ساسکو مهم وسلوالو لخوا بند شوي او وخت په وخت د پولیو مهم کارکونکو او د هغوی ساتونکو پولیسو باندې وسلوالو لخوا بریدونه کیږي.
نن دوهمه ده چې د غزې پر شار د اسرائیل د پولیو ځواکونو عملیات روان دي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس په اکسپرنه کې لیکلي دي چې د دې عملیاتو هدف د برمته او خوشي کول او د حماس ځپل دي. په نړیواله کچه له دې عملیاتو سره مخالفتونه څرګند شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاژا کلاس د سیشن بی پروس وویل چې په غزه کې د اسرائیلو ځمکنی برید به د سیمې وضعیت نور هم خراب کړي. اخلي کلاس په اکسپانه کې لیکلي دي چې دا عملیات په سیمه کې وارلمخه ناهیلې وضعیت په سينور کړکېچن کړي. د نوموړي په وینا دا عملیات به د ډیرو تلفاتو سبب شي او رانی به ورسره زیات شي او ډیر به بي ځای شي. کاژا کلاس بیا خبرداري ورکړ چې نن به اروپایي کمیسیون د اسرائیل پر حکومت فشار راوړلو لپاره داسې هڅې وکړي چې اسرائیل خپل لار بدل کړي. د اروپایي کمیسیون ویاندی پاولا پنهو تر دې څرګندونو مخکې پرون په بروکسل کې خبريالانو ته ویلو چې کمشنران به پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په غزه ښار کې د اسرائیلو نوې ځمکنی برید وحشتناک بللی او ویلي دي چې د اسرائیل حکومت باید نړیوال قانون ته غاړه کیږدي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په اکسپانه کې د سیشن بی پروسو لیکل چې دا عملیات په پسیمه کې بشری بحران نور هم پسې پراخ کړي او د برمته شویو کسانو خوشي کول بل خطر سره مخامخ کړي. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د سیشن بی پروسو ویل چې په غزه کې چې څه پیښیږي وحشتناک دي. ګوتیرش دا هم ویل چې هغه راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدو ته لیواله دی چې پر دې موضوعات ورسره وشخیشي. اسرائیل د غزې شهر خلکو ته خبرداري ورکړه دی چې ووځي. له دې سیمې پرون ډېر فلسطینیان ووتل او د ځینو راپورونو له مخې لا هم دا لړۍ روانه ده. اسرائیل وایي چې د غزې شهر تر مځکې لاندې سیمو کې د حماس ډلې شاوخوا 3000 وسلوال پټ شوي دي او دا تر هغه ډله له خلکو د سپر په توګه استفاده کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو د دې خبرونې په دې برخه کې د سپورت ډګر ته مخه کوو. د کرکټ لوبو ته ټاکل شوی چې په آسیایي جام کې نن په الف ګروپ کې کوربه هیواد متحد عربی امارات له پاکستان سره مسابقه وکړي. دا مسابقه په دوبی کې ده. دا مسابقه مهمه په دې ده چې کچرته متحد عربی امارات د مسابقه وګټله پاکستان بل دې ټورنمنت نه بهر شي، او کچرته پاکستان دا لوبه وګټله نو پاکستان خپل مخکنی لوبه له هند څخه بایللې ده، او یو مسابقه هم ګټلې ده نو بیا به پاکستان بل پړاو ته لار وکړي. بلور ته په نړیوال لکچا د آیرلند او انګلستان ترمنځ شول ورونو لوبنن په پام کې نیول شوې ده، او د شزینه کرکټ لوبغاړو یو ورځنی لوبه د هند او استرالیا ترمنځ ده. د شزو ده د البته یو ورځنی لوبه ده. د شزو د لوبو په لړ کې پرون د پاکستان شزینه لوبغاړو د جنوبی افریقا له شزینه لوبغاړو سره یو ورځنی مسابقه لرله چې دا په دې مسابقه کې د پاکستان شزینه لوبغاړو په 500 ټاکلو ورونو کې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي، 255 منډې وکړي. په ځواب کې جنوبی افریقا یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 295 منډې جوړې کړې چې په اټو وکټو یې د پاکستان شتزن لوبغاړو ته ماته ورکړه. او د دې خبرونه په ترڅ کې مو دا خبر هم درلو چې بنگلاديش پاکستان افغانستان ته په آسیایي جام کې پرون په اټو رنځونو شکست ورکړ. اوس پر راشم هغه تحلیلي مطلب ته چې د خبرونه په پیل کې ملت تاسو سره شمنه کړې و. په پاکستان کې پر ورسوي کې د سختريزو وسلوالو د خونړیو بریدونو له زیاتوالي سره د هغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې د پاکستان په وړاندې دی یو لار خوره کړي، یا د اسلام آباد سره ودرې شي یا د هم د په وینا له ترهګر سره. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د پای ته رسولو لپاره بیا هم پر پوځي حل لارې باور لري نو دا به یې تېروتنه وي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلو اړیکو ته په پام په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو یو شمېر دینی عالمانو هم چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې توندو څرګندونو ته مخه کړې ده. نوریاس نوري دا تحلیلي راپور لري.
د پاکستان پاوز د دوشنبه پور از ویل چې د خیبر پختونخوا ایالت په بنو او لکی مروت سیمو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې یو دیش سختريزي وسلوال وژل دي. د هغه سیمه ده چې تر دې مخکې د وسلوالو په بریټ کې نږدې شل پاکستانی پاوزیان وژل شوی وو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د تیری اکشن به پور از سیمه ته د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتل چې د پاکستانی طالبانو له ملاتړ له لاس واخلي او له اسلام آباد سره د لارې خپل کړی. خریو زل بیا تور پوری کلچ وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د پاکستان په وړاندې ولاره غوره کړي. کغواړي له پاکستان سره له زړه او پرختیا اړیکې ولري نو دوی هم ورته تیار دي.
اگر انہوں نے داش گردوں کا ساتھ دینا
ک دوی له طرحه ګرو سره دریږي نو مو د افغانستان له ماقت حکومت سره هیڅ سروکار نه لرو. د پاکستان صدر اعظم چې د پاوز مشر جنرال عاصم منیر ملګرتیا کوله دغه څرګندونه په بنو کې وژل شو پوځیانو د جنازو د ښخولو په مراسمو کې وکړي. هغه ټینګار وکړ چې د پاکستان پاوز به په هر صورت انترهګر لمنځه وړي او د دې هدف لپاره غواړي په نږدې راتلونکو کې د کابینې یو غونډه راوبولي. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه د شهباز شریف د دغو څرګندونو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې چې وسلوال په پاکستان کې د بریدونو د تنظیمولو او ترسره کولو لپاره د افغانستان د خاورې کار اخلي په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته د دې کار اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره پر نورو د بریدونو لپاره وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په دې ورسته وکړ چې بی بی سی سره په مرکه کې پر افغانستان د پاکستانی چارواکو هغه تورونه چې ګواکي وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي رد کړل او ویل چې په هغه هیواد کې ورستي ډیری بریدونه په هغه سیمه کې شوی چې د افغانستان له پولې 200 کیلومتره لري دي. نو موري دي د بریدونو په مخنیوي کې د ملامتي ګوت د پاکستان پاوز او حکومتونه ولا هغه دا هم ومنل چې د پاکستان له حکومت سره د دوی اړیکې ترنګلې دي. د چارو یو شمیر شنونکو په دې باور دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په وړاندې ستراتیژي چې د دوی په وینا د دې هیواد پاوز جوړې کړې تر اوسه ځکه اغیزمنې نه وي چې له حالاتو او د ولس له غوښتنو سره یې اړخ نه لګاو. په پېښور کې خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي سیاسیونو ته باید واک ورکړل شي چې فیصلې وکړي.
پاکستان له پکار دی چې هغه په خپل پالیسۍ کې ماندې نظر سانیو کې وګوري چې را ترهګيري به څنګه ختمیږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګيري او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستي ادارې ریاستي پالیسۍ ډیر وخت لپیل شي د ډیر سکول باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکاردار چې د سیاسي خلکو تور کې سیاسي خلک ته اختیار ورکی یغي پیسېلو کې نو اله ودا ترهګيري ختمیږي. ترهګيري د ټوپک او د ګولې په زور نه ختمیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد چې افغان طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د مرکچی پلاوی مشرک ول هم په دې ورستیو کې اسلام آباد وه څو چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې پر ځای د خبرو لار خپل کړی. خغلی خلیل زاد په خپل اکسپان په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د امنیتی ځواکونو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ شخړو کې ګڼ شمیر امنیتی پرسونل او عادي وګړي وژل شوی دي. که پاکستاني اداره د دغه ستونزې لپاره پر پوځي حل لارې باور لري نو دا به انتر وطن وي. زه د باور وړ ستراتیژي نه وینم. اوس وخت دی چې سیاسي ستراتیژي ته واوړو او خبرې اترې وکړو. پاکستاني ادارې له 2021 کال څخه مخکې تل امریکا او افغان حکومت ته مشوره ورکوله چې له افغان طالبان سره خبرې اترې او سیاسي جوړجاړی وکړي. هغه وخت را رسیدلی چې پاکستان پر ورته اقدام غور وکړي. خغلی خلیلزاد همدارنګه وویل چې افغانستان ته هم پکار ده چې له پاکستان سره په دا ډول خبرو اترو کې مرسته وکړي. هغه څه چې افغان طالبانو پر افغانستان له واکمنې دوه وروسته کړی او څو ځلې د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د خبرو منځګړی توپ کړی وو. نه یوازې هغه خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسیدلې او دې ډلې بیا حملو ته زور ورکړی، بلکې افغان طالبان هم په پاکستان کې د حملو له زیاتوالي سره پړ بلل شوی دی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلو اړیکو ته په پام په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو یو شمیر ملایانو هم چې ویډیوګانې یې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې توندو څرګندونو ته مخه کړې ده. په یو ویډیو وینا کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د پاکستان د عالمانو د شورا مشر طاهر اشرفي افغان طالبان خپل پخواني شاګردان بولیا وایي هر وینه چې پاکستان کې تویږي مسولیت به دوی په غاړه وي. پاین حال کې د خوست د شیخ زید پونتون پخوانی رئیس محمد نسیم حقانی په یو وینا کې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې، پاکستانی اداره یو لاسپوڅی اداره بللې او تورې پورې کړې چې قانون شرعي نه دی. د پاکستان د سیاسي چارو شننکي افراسیاب خټکوي د راپورته شوې ستونزې یو مهم لامل دا دی چې د پاکستان حکومت او پاوز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په موده کې د افغان طالبانو او پاکستاني طالبانو ترمنځ توپیر کاوه. هغوی د افغان طالبانو جهاد روا باله او د پاکستاني طالبانو مسله ډیره مهمه نه بلله. د دې په ټکو د پاکستان حکومت اوس له څو اړخونو پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته ډیر اندېښمن دی.
یو دا دی چې دوی یوازې ترهګرۍ عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی. یعنی دوی ځکه چې په هر سیمه کې، سواد کې، بنیر کې، دیر کې، وزیرستان کې، کواټ کې، بنو کې، هر ځای لپاره دوی موازی اداره اعلان کړی ده.
د ښاغلي خټک پټکو څو نور عواملو هم د پاکستان حکومت اندېښنې زیاتې کړې دي. هغه دا چې د پاکستاني طالبانو په سلو کې نوي بریدونو کې د هیواد د پاوز او امنیتي ځواکونو غړي په نښه شوي. هغوی داسې نوي وسلې ترلاسه کړي چې مخکې نه درلودي، او بل دا چې دوی د پاکستان نورو ایالتونو لکه پنجاب او بلوچستان ته هم د فعالیت لمن غځولې او یو شمېر بلوڅ وسلوالو ډلو سره یې هم اړیکې ټینګې کړې دي. د فرانس پرس خبری آژانس د شمیرو له مخې د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې له 400 زیات کسان چې اکثره د امنیتي ځواکونو غړي دي وژل شوي دي. د ډیرو دغو خونړیو حملو مسؤلیت هم ټي ټي پي په غاړه اخیستی.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل آزادۍ رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د آزادۍ ملما
احمد شبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک مليار ملمنه ده. اغه مليار خبرونه ته شرخله.
مننه قدر من شبر صاحب، زه خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدر منو اوریدونکو ته وړاندې
کوم. تاسو د افغان جون او شوز لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که په لاندو راتو وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل شو، په دغه پیل کې له ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شم. سره له دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه، ما چون زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم، نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته پستله بله درنګ بې له دې چې ولا سبې فکر کوم، ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایده په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو د مغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیس مپیولی شم. او ما غوښتل چې ورسره پیل وکړم، یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولي، یعنې د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولی، د مختلفو راډیوګانو تلویزیونونو سره واته، ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله، او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سره عملي دا کار کولی شي، په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته ځو، چرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوی خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا ایرول، نو دلته به غوښتنه کېدله د مانا چې د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره، د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باعث دی شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویل چې داسې نه شي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سئ، مبارزه کوي، تاسو باید افغانستان ته راشئ، خطر ومنئ، ریسک ومنئ، دا وکړئ وکړئ. ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بې له دې چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین حد اقل یو مشوره وکړم، عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم. او هماغه چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ، د تیر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو. هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللو، ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چانه پیسې واخلو، ځکه که چانه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زموږ ډېر پیساتو شو، زمونږ ډیر قدردانۍ وشو، او مونږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم د دې سره یې وګورو، او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو، چې البته یې مونږ لپاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښئ په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ په دې کې شوی؟ پدې برخه کې
څه فکر کوم چې هو هغه په دې معنی ده چې دا کفایت نه کوي، دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 40 میلیونو نفوس چې حداقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې اوسي، دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب 50-50% یعنې 50% دلي علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې، او هغه هم راته حتی وویل چې څو مکته څو ښوونځي په کوم ځای ما تارلو میا مدرسې په کابل په کوم منطقه کې دی. حتی ما ته دا هم ویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي. مونږ ته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو
بیا وبخښي بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره پرونه لروس په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرزند په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود. همدارس حتی د اوازو تر حد خواته دا خبرې هم کېدی سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لند راتلونکي دا ډېر سخت دی چې سړی دا شی وویل شي. دا ځکه تاسو پیږی چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لند وخت کې ته انتظار ولري چې په تخت شي. او مدنی مبارزې کلونه شاید په بر کې ونیسي. او لکه دغه د موږ دا دوه نیم کالونه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي. موږ د دې شي مخالف یو. د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده، قاری د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاری د قرآن اوسي او حدیث یې لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یو ټولنه معیوبه ده. د هر لحاظ د ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکمل نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د یوې ټولنې یو وزر دی. یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار، که چیرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلیتو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چیرته دي؟ له ځینو معلومات لري
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلې مو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 80% ته راټیټه شوې ده. 80% یعنی یو نفر، یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 80% نه راټیټېږي نو دا د خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنې حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی د سواد نه لري، اما دومره باید دار دومره هوښیار ښځې وي چې دومره، یعنې دغه درې هفتې چې دوی دغه کورس تعقیبوو، زده کړه په کې کوله، دوی دومره بری ترلاسه کړی. یعنې دا او دوی خو روزل شوي دي. دوی خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته. د
یعنې تاسو چې د طالبانو تربیه و اقمنی روس افغانستان ته تللی یاسی، له دغه روزل شوی قابلیت سره مو له کوم یو سره لیدل نه دي؟
په خوشحالي سره باید وایم چې نه په دې چې زه مونږ چې افغانستان ته زو معین وخت تاسو پیږی چې تا کار لرم رسمي زه ډېر رخصت نشم اخیستلی او هغه معین وخت چې مونږ هلته زو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر ته ولاړلو ننګرهار ته ولاړلو بلخ ته سفر وشو زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وای یعنی ما خپله فارغ وخت نه درلوده چې زه لاړه شم او دې ولایاتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي ادارې سره یې وګورم.
د افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل هغه ورسره تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه. په یوه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسان و؟
یو شی یو تفاوت پاید قائل شو چې موږ په کابل کې وو په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، موږ نه مو معاش تفاوت درلود نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود، یعنی موږ په ډېر ارامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوال په صفت کار کاوه.
په دویمه نیمه کې
په یوه وخت کې یو مشکل دا څارنوالي په خپل یو هغه یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به ډېرې سخت جنایي دوسیه هم راتلي.
بالکل، موږ خو مختلف مهمات تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې هم کار کړی دی او مرافی څارنوالي کې هم کار کړی دی. طبیعي ده چې موږ البته په تحقیق کې موږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغه برخه کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولی. او په مرافی څارنوالي کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې هم د څارنوالي کار کړی دی. په دلته په مرافی څارنوالي کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل. او که اجازه مي زه به یوه خاطره خپله
تاسو مهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو. او یو ځوان هلک یو ماشوم دی لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږي تشلا بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم دا هغه ګټلی وو. دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم دا یې لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای تښتېدلی وو د دې صحنې دا مشر وکړه چې شوی وو. دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی وو. بریالی شوی وو، په تېښته باندې وتلی وو، خپل کار ته یې دا خبر کړی وو. دوی د تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته، دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي دا ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه مده بندي وو. بالاخره دا ځوان خوشې کړی شوی دی او دا شاهد بندي وو. دا تاسو چې اته کاله نو دا کته پورته کړی دا مختلف
وو. بخښي شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل ماشوم چې دا قتل لیدلې وو دی بندي شوی او قاتل خوشې شوی په زمانات. دا تاسو چې ما تراکړه شو وروسته دا اته کاله نو دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دی وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی وو او ورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د په باورت کې په کش کې ولویږي چې دا پیدا شي او ونه شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو، ماشومې خوشې کړی وو او ویلي وو چې دا باید په کش کې ولویږي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو هغه زما د قرار نه لرې کړي وو. زما قرار یې کاپي کړی وو چې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي. او هغه دې بیرته باندې شي دا شاهد نوم لیکل او نیو لیکل شاهد دا دوسیه بیرته ورل زمنګ سارانوالی ته سارانوالی کې ماته ویل شو چې دا سه د ما مبارک ده سه لوی سارانوال حکم صادر کړی وسلام خپل ری خاني امر ته وخت ته ملته دا لا رئیس سره د خبره مطرح کړه چې دلته کوم قانوني تصمیم نیولې محکمه تایید کړه ایمن رئیس ته چې دا ایمال په خانه امر لاړ دا ایمن رئیس هم په چې اوس رئیس وو دا هم په دې قضیه کې شامل وو ته هم دا توسیه کې کار کړی نو دا ورته ویل چې زه کومک نشم کولای نو زه خپل خپل امر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ماته راکړي چې زه خپل لوی څارنوال سره خبرې وکړم نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته یعنی وخت نو واخست ولاړم لوی څارنوال دفتر ته او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چی لیکلی ما په پاره کې دوی ټکانو خو چې څه خبر ده ما ورته ته وګوره چې تا چی لیکلی ما په پاره خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ته څه لیدلې ما زه هم اول ځل د پاره د سره مخامخ شوم نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کې نه لیکم ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې زه د دې نه زه تا نه پېژنم خو ده زه ارامه کړم ماته چې ته لږ صبر وکړه زه دا موضوع معلوموم دا زما نه دا لیکنه زما نه ده دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې وویل چې اصل راوړه دا کاپي وه اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی دا رښتیا نه ده د ده نه ده لیکنه نه ده بیا نو هماغه چې ماته چې دا موضوع نور ماته پرېږده زما رئیس ته تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه زما رئیس بیا ماته تقدیرنامه رانه کړه خو خیر سي تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدله ما نوره نو داسې حالاتو سره هم یعنی قانون چې سړی مخ شي او د بل لحاظ مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ماته زیاترین د قتل دوسیه راکول کېدلې او دا هغه څه چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوه چې زه مو تقدیر کړی وای زما کار هم تقدیر کړی وای تاسې ماته حکم دی دغه ورکړی دی چې باید مانه تحقیق وشي نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره څه وکړل هغه بېله موضوع ده زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشي شو له زندانه
اخو خوشی شوی و اخو چې خو بیرته باید د څارنوالۍ ته دا موضوع راغلی وای چې موږ بیرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړی وای چې بیرته تللی وای
یعنی دو ادې بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بیرته دوی حکم کړی و
او نه خو زما هغه قرار چې هغه د محکمې لخوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته ټلیفون وکړ ما په مخ کې ورته ټلیفون کوته چې دا څه معنا لري کدی دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې باندې تاییدوي نو تبید چې دا قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې په دوسیه کې ښودل شوی هغه ملي کړی شي ویدي
اخر مليار درس او عملی کار فرق لري کله چې له حقوقو فارغ شوی او د څارنوال صفات مو کار پیل کړ په اتیامه میلادي لسیزه کې او تاسو ول چې د قتل ډیر دوسیه تاسو سره خلی وي د لومړي ځل لپاره چې مولا جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسیه مو تعقیبول او چړلې څه احساس مو کاو د قاتلین هم عادي کسان درته معلومې ده لو کنه د سی بل ډول احساس مو کاو
یو څه په توه ایم څه چې تردیدلې دي او دې په تا او دې په اړه باندې تفاهم ورني یم انسان دی پاول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګو کې تل شي کڅو کې او جرم کوي هغه د پاره قانون وجود لري مجازات ورته وجود لري او هغه خپل هغه سزات قانون په چوکاټ کې ګوري ما د هیڅ کله دا څنګه د کړچې څه دی یو څوک توهین کوم یا به احترام وکم زما په مخ کې دا په امنیتي حوزه کې تللو تحقیق د پاره یو څوک چې په اصل کې دا خپل ځان نه دفاع کړي خو دا ډېر ساده سړی و نو په دې ډول انکار کوي د قتل نه د امدا په اصل کې دفاع و ځان نه دفاع کوي نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی په وو به دا چې وو زه ډېر په غوسه شوم دی پولیس ته ما ته چې ته څنګه جرأت کوي چې زه د تناستم د ما په مخ کې ته باندې وار کوي تا ته چا د اجازه درکړې چې ته دی وایي د متو چې څارنوال ته بیا کی کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي ما ورته چې کوپی کشي ته اړتیا نه لرم زه په دې باندې دلایل باندې ثابت اوم زه ته کوپی کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لري چې په چا باندې وار وکړي یعنی دا حالات د ما لپاره شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ورته کتلي او څوک چې جرم مرتکب شوی او ته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي یعنی ماضی بیا ورپیا دی شي فرزند تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولټه داخول وستو بیا عملا د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه خو کلونه کې چې تاسو په اوتریش کې ژوند کوي په اروپا کې او په اوتریش کې ژوند تاسو له خپل د تیر زمانه سره تړي
تبی د ارتباط شته دا ځکه اغه ژوند نیمایي ژوند و چې البته ما کړی دا د نیم ژوند دلته ما کړی دی دا اړیکه نشلیدونکې اړیکه ده ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي د دنیا نه لاړ شي هېرې کړي هغه رابطه د منځه نه ځي اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم یا زه دا شل کالو کې افغانستان تتللی ما په همیشه سم دا هغه رابطه د چمال ته کشایي کنه زما خويندې ورونه ټول په بهر کې دي زما مور پلار د تطوتریش کې خښتي یعنی د سیدی نور القالوی القد خپلوان ولته یو څه شته دي چې راوتی دي وتریش کې بیا اکثریت اما دا اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیاي دا اړیکه وجود لري چې ما دا وجداني مسولیت راکې چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سرل دي چې د منابع له لحاظ غریب نه دا ما هغه وخت کې منګه دا امکانات نه درلودل منګه په مفت پیسو باندې البته درس ویلې تحصیل موکړ لوړ تحصیل موکړ کم وخت کار وکړ د منګه دي جګړو کابله د کار چانس واخص شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یانه د نور په خدمت کې تیر شول سره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي دا هغه وجداني مسولیت دی او دا غاړي کړه چې ما به تاسو افغانستان ته بیایي او هغه نه پرې کیږي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ځین کې درګرځي چې کاش کې د هم په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شې د دې ځای
حالت وای
کاش کې دا ما ډیر درد دی د ته دا هغه راغلی و چې په لاله خاطر تاسو ته وایم پرنسس انډیا شازادګي انډیا تر تر په ځاله راغله چې یو هفته کومه لاسو د دې میلم په لوم په اسلام ما په ولا هر چیرته نو یو ورځ دا ول نه هي کده د اوتریش ډیر خلک او قدمي دغه دا انت د فلاس د دې پلاس کې اچولې او کسي د قدم وبخ ما ته چې ما ته یو وخت نه کړو چې زوسته بي بي جان وایم ما ته چې بي بي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغه شي لکه دغه مملکت دی ماته زرکا جان یګه په فراموش کو ما که برابر ایران او پاکستان هم شوم زیات است یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دی د ټولنې چې وینم دا خزه چې زدهست وینم دا جونې چې زدهست وینم البته منفي شم منفي زور ته نو هم زکه دا دی د کلتور دا اوسه زمون کلتور دا چې زمون کلتور شایم دوی دي ته منفي کاری دوی دي د کلتور سره مون ته منفي کاری البته هغه څه چې د من دي کلتور سره مطابقت نه لري هغه نه اما نور څه چې زدهست وینم یعنی حقیقت دا چې د ستر دی سیات ترناوي د خزو ته د کلتوري له هغه او دا دی چې ایجاد کړی د څنګه د چدرته دا اوتومات وجود لري پر اساس حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلچر کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې د جوړ شوی او قانون کې ورته پیس نه ځای ورکړ شوی دا هغه نن په پرمختګ کې هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ د خصه ستونزې سره مخ ده
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره ملمنه شوې
کومه دا مننه یو مکتب هم مال په دې جنو د پاره جوړ کړای چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سو ان جنو ورته تللې پکې درس ولې دوه زرو پنځه کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړم چې خپل مسولیت وجداني مسولیت تر کومه حد چې کولای شم هغه اتاک
بس ډیره مننه کور ودان.
پہاڑ کی اس ہر سیگی پپے سو شامل